په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې د ازادي په صفو کې پروګرام ته ځنګړې سوې. پایل په خبرونو کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیره افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. ریچارډ بنت نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په څلور ورځني سفر کې د جلاوطن افغان شوزو او نارینه وو له بیلابیلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث وکړ. بنت لیکلي چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلی دي. ریچارډ بنت په غبرګولی یا جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د شیزنه فعالانو په ګډون له ځینو جلاوطن افغانانو سره کتلی وو. په ترکیه کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي ډیر دي چې هلته د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبه ختم سو. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې 1.5 میلیون تر 5 کلونو کم عمر ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل سو. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤول سید کمال شان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین هم شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوې وه کمپاینو تر سره سي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په پام کې لري سر میلادي کال په فاریاب ولایت کې له څه باندې 300 کسانو سره چې ځانګړي اړتیاوې لري مرسته وکړي. دغه ادارې نن د آبیدۍ په نوم د یوې 45 کلنې بې ځایه سوې کونډې عکس هم خپور کړی چې و ماشومان لري. او اوس د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مرسته توانېدلې د چرګو د هګیو په خرڅولو سره عواید ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر تر 9 میلیونو اوښتی دی. د یوه ځانمرګ برید په پایله کې لږ تر لږه 9 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 5 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې تیر ماښام پر موټر سایکل سپاره یو مشکوک ځانمرګ بریدګر د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جاني خیل کې د پاوز کاروان په نشه کړي. په بیان کې د 9 سرتیرو د وژل کېدو او د 5 نورو د ژوبلېدو تایید شوی دی، خو ځینې ځایي سرچینې بیا د ټپیانو شمیر 60 تنه ښیي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوار الحق کاکړ پر ایکس یا پخوانی ټویټر دغه برید په کلکه غندلی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته یې اوکراین کولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3 زره ټنه غلجات صادر کړي. مسکو په هغه پیشنهاد خوشاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل شوی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست سپارلی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره وکړي. نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لوري د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوت شارګوټي کې تر سختو نښتو وروسته د دوی 2 سرتیري وژل شوي او بل ټپي دی. بل لوري ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورنوي او وایي چې د آذربایجان 1 سرتیری ټپي شوی دی. او ټاکل شوی د آسیا جام سیالیو په لړ کې سبا شنبه درېمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وسی. دغه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې پر ځای وخت 3 بجې پیل سی. د دغو هیوادونو د سیاسي اختلافاتو له کبله د دوی د کرکټ سیالي په نړۍ کې زیات کتونکي لري. په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټکو توپ اچونکو په مټ د دې جوګه سوی چې له هند سره سخت مقابله وکړي. په وروستیو دوو کلونو کې دغې لوبډلې د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په دریو سیالیو کې سره مخامخ شوي چې یوه سیالي پاکستان او دوی هندوستان ګټلې دي. د ویلو ده چې افغانستان به د یکشنبې په ورځ خپله لومړۍ سیالي له بنګلادیش سره وکړي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. دو کاله مخکې له افغانستانه بهرني ځواکونه له شل کاله وروسته ووتل. دا مسله دلته د آزادی په چپو کې پروګرام کې له میلبنو سره چېړو. پرمختللي ولسونه په تیرو شویو پیښو بحثونه کوي، له احساساتو پرته یې چېړي او د نتیجو پر بنسټ بیا تیروتنې نه تکراروي او د لاسته راوړنو د تکرارېدو هڅې کوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دوو لسیزو پر مهال په افغانستان کې 2416 امریکایي عسکر په افغانستان کې ووژل شول او نږدې 1000 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د دې دوو لسیزو د ټولو بهرنیو ووژل شویو پوځیانو شمیر 3818 تنه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شاوخوا 500 هیوادونو برخه اخیستې وه چې درې پکې اسلامي وو. د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ایسف یا د امنیتي مرستې د نړیوال ځواک په نوم فعالیت کاوه. له هغه وروسته امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغو ځواکونو ملاتړ د غوڅ ملاتړ په نوم د 40 هیوادونو پوځیانو کاوه. د 2020 کال د اګست په 13 نیمه شپه وروسته امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او له دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو شل کلن ماموریت پای ته ورسید. د امریکا دننه یو شمېر امریکایان په دې بهیر لدی عمل انتقاد کبی چې یو ځواکونه په عجله یو ورځ مخکې ترتیب وتل چې رسمانه اعلان شوی وو. دوا پرته لدی چې امریکا په افغانستان کې د خپل خلکو او ملاتړ یو غم وکړي پوځیان وېستل. درې د پوځیانو د ایستلو ګډوډ بهیر د دې سبب شو چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشي. چلا عمله ډېر لس امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان ووشل شول. تر دې چاودنې درې ورځې وروسته امریکایي ځواکونو د اګست په 9 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې برید وکړ چې لس ملکیان پکې ووشل شول. امریکا هغه وخت اعلان وکړ چې د داعش ډلې وسلوالې په نقشه کړي، خو وروسته معلومه شوه چې په دې حمله کې دا کسان عادي ملکي افغانان وو. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د 2 له پوره کېدو سره د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا انتقاد کړی دی چې د دې حملې له قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا دننه بیا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر بهیر له پیله تر اوسه یو شمېر کسان سخت انتقادونه کوي. حتی اونۍ مخکې کانګرس ته یوه طرحه وړاندې شوه چې له افغانستانه د پوځیانو د ګډوډو وتلو په تړاو دفاع وزیر لوید آسټن استهزا کړي. ځینې دا هم وایي چې باید په افغانستان کې د دوی یو شمېر پوځیان پاتې شوي وای، خو هغه امریکایان چې د دې ماموریت د پای ته رسېدو ننګه کوي هغوی وایي چې خپل اصلي هدف ته ورسېدل. د دې ماموریت اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده شبکې له منځه وړل وو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنګټن کې بریدونه وکړل او هغه مهال د القاعده مرکز په افغانستان کې وو. ابن لادن د 2001 کال په مې میاشت کې د پاکستان په بټاباد ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشل شو. تر دې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د امریکایانو تماسونه زیات شول چې په نتیجه کې له نږدې شل کلن ماموریت وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه. د دې موافقې له مخې له افغانستانه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووتل. رابشو بحث په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. صدیق منصور انصاري د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر، جنرال نعمت الله جلیلی د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو د عمومي ریاست پخوانی مشر، او حکمت اعظمي د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به راشم جنرال جلیلی ته. جنرال صاحب، دغه د امریکایي قواو وتل چې اوس انتقاد پې کېږي او د افغانستان دننه او افغانستان بهر او ځینې کسان دغه وتل سم نه ګڼي، له استخباراتي اړخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لرئ، کله چې پوځیان یو هیواد له یوه وطنه باسي باید شاوخوا ټول سته ډېر دقیق پام نه وی کړی چې اوس خلک انتقاد کوي. جنرال صاحب په مقدمه کې مادي ته اشاره وکړه چې پرمختللي ولسونه په تیرو شو پیښو بحثونه کوي او نتیجې اخلي، چیرنې کوي. ستاسو انسټیټیوټ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ارتباط څه چیرنه کړې؟
شبه صاحب ډېر مننه تاسو ته درنو مېلمنو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د سولې او سنټر فور کانفلیکټ اند پیس ریډ د سولې او شخړو مطالعاتو مرکز پخوانی غړی یم. د هغې سره ما همکاري کړې ده، تحقیقات په لاره اچولي دي، مګر دا چې دوی اوس کوم فعالیتونه کوي په هغه باندې تر ډېره حده زه نه یم خبر. نو د امریکایانو د وسلو په
اعظمي صاحب تر کله پورې چې تاسو هلته وي، آیا همدا موضوع ځکه چې د امریکایي او د ناټو د ځواکونو د وتلو موضوع حتی تر 2014 کال نه را په دیخوا پیل په حقیقت کې په هغه وخت کې چې تاسو په کابل کې وي څه اسناد او موارد او د شانس تاسو انسټیټیوټ راغونډ کړیو؟
شمس مور اساسی په دې باندې باسونه کېدل پر دې باندې په ریسرچ یتا تاک علمي تاکاتي چرین چې کوم په هغه وخت کې مشکولې په دې کې ډېر توجه مورته ته کول شي. آیا مثلا د امریکانو وتل چناغي او هغه وخت نه وتلې دا په کوم شرایطو کې باید راغلی سي، کوم شرایط باید ایجاد شي د یوزي او د دې د وتلو نه وروسته باید په افغانستان کې څه ډول حالات راځي. پر دا باندې موږ بالکل بحثونه کړي دي کې پیپر یا تاکاتي پیپر چې کوم ورته وایي هغه موږ لیکلي دي، هغه مو ځینې پبلش کړي او هم خبر کړي مونږ دي. اول اساسي ډیبیټ په هغه وخت کې دا و چې مثلا آیا امریکا باید ووزي بیا سوله راشي او یا اول سوله راشي باید امریکا ووزي او دا څومره سره یو بل سره تړلې دي. زه فکر کوم دا افغانانو په خصوص د پخواني جمهوریت بحث دا و چې امریکایان وتل په داسې یو نامعلوم حالات کې چې سول نه وي سوي دا د افغانستان د جنجالونو او په دې کې د نورو اکټر نورو لوبغاړو د لاسوهین لپاره دا یو زمینه برابروي. مګر د عباس د طالب د خوا څخه دا و چې تر څو پورې مور جنګ نمبر سکوش تر څو پورې کامل نمبر کار نه وتل دا یو داسې یو حالات تللی وو لکه هغې یو چرګ مسله چې مثلا اول هغې پرې داسې کچل ده ایک چکن دلامه چې ورته وایي نو زه فکر کوم امریکا هم په دې کې سره یو اندازې پورې دغه وخت لارا ځنی ډېر ورته واضح نه وه چې څنګه وکړي اول باید طالبان سول ته راشي بیا دې ولاړ شي. خو زه فکر کوم په آخره کې امریکا دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان یو اضافي مصرف دی موږ دلته مصرف کوو په عسکر مو وینه توی وي خپل زور مصرفو پیسې مصرفو ګټه یې موږ ته دومره نه ده. د افغانستان مثلا دغه فوزي حضور دلته چې موږ کوم لرو دې ګټه پر ځای تاوان موږ ته ډېر دی نه چې تاوان یې شته بلکې زموږ عارفان چې په لویه سطح کې چین دی هغه د دې څخه ګټه اخلي نو زموږ وتل په داسې وخت کې کومک کوي چې موږ خپل نه خپل مصارف راکړم کو بلکې ستراتیژیک هدف ته رسول کې زموږ سره کومک وکړي او یو ستراتیژیک هدف دا دی چې چین باید څنګه مهار کړلی شي او د چین د مهارول دپاره چین باید دغه منطقې څخه چې موږ وځو د دې د امنیت دپاره موږ پیسې مصرفو دا موږ په ځان باندې کم کړو او چین راسي مسؤلیت واخلي نو دا فیصله زه فکر کوم امریکایانو ته ډېره اسانه نه وه چین چې د افغانستان وتل او یو ډېره بده لګسي یا یو تاریخچه پرېښودل زه فکر کوم دا د امریکا په هغه نړیوال پرستیج باندې منفي تاثیر یې درلودی. مګر باوجود د ټول قیمتونو امریکا دا فیصله د فکر کوم ډېره آګاهانه وکړل چې د افغانستان نور وخت دی چې موږ باید بوش نو دا هغه کلی تصویر دی. خو
اعظم صاحب مننه دې ته به راځو دې ته به وړاندې په خبرونه کې بیا هم راشو چې عوامل څه وي لتونې څه وو او امریکایان څه وایي. د انصاری صاحب نظر به اخلم. انصاری صاحب دغه مخکنی پښتنه د افغانستان دننه هم خلک یو مسولیت لري کله چې یو تاریخي مرحله تیر شوی وي په نور نړۍ کې خلک فرضاً تاسو په سیاست کې سیاسي فعالیتونه کوي سیاسي کسان غیر سیاسي کسان اجتماعي کسان مدني فعالان دوی خاطرات کې خپل خاطرات چاپوي خلکو سره شریکوي ترڅو په راتلونکي کې نوی نسلونه د افغانانو نوی نسلونه له هغه استفاده وکړي او بیا هغه تیروتنې چې شوی دغه تکرار نه کړي او کوم مثبت کارونه چې شوی دغه په سیاست کې څنګه تاسو په دې برخه کې څه هڅه کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو همکارانو او ماده دوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بلې له بده مرغه د افغانستان د خلکو په وړاندې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د امریکای متحده ایالاتو او د هغوی د همکارانو له بریدونو بیا د هغوی تر وطنې پر افغانستان پراخ نظرونه تیر شو. په دې لار کې هغه وخت چې موږ له فرهنګي او کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه درلودل موږ وکړی شو چې هر هغه بېګناه او بې دفاع وګړي چې د افغانستان بمبارېده هغه د ننګرهار د کوړم د تور غره له سیمې پیل په تور غره کې پورته یو کلی و د کوړم په نوم چې هلته لومړنۍ بمباري وشوه هلته موږ د یو مرستندویه ټیم سره لاړو ترڅو د خلکو خبر واخلو هلته هم ناساو دي لوی بمونه ودیدل هلته هم د جلال آباد په ستر مرکزي روغتون کې د ټپیانو او د شهیدانو زخمونه ولیده د شهیدانو د بدنونو پارچې او ټوټې مو ولیده. په هغې ورځ چې موږ په کوړم کې وو د 250 الوتکه
انصاری صاحب محترم انصاری صاحب زما پوښتنه دا ولا د خو ډیر واقعیت شوی دی په دې تیرو دوله سیسو کې یعنی دا مستند شوی دی تاسو د افغان په صفت باندې یادښتونه اخیستل چې په دې تاریخ دا کسو وژل شو په دې کې تاریخ دا کسو وژل شو تاسو دغه کسان ولیدل دغه کسانو تاسو دغه سی وویل دغه سی حتی مو کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله همدغه تاریخ ستاست یادوم چې لاغه وخت تر وټلو پوری چې کله د کابل پر هوایی ډګر د خلکو په منځ کې برید کیږي د دغه کیسه ستاسو درسنه یو نورو رسنه ولاري او زموږ د ادرسونو ملګرو ولاري مستند شوی او حتی شوی چې د دې تاریخ په مختلفو آبادو کاروشي کاغی اجتماعي او بصری او ټولنیز فرهنګي آباد او برخی دی کاغی سیاسي تیروتنې او ستونزې او مسائل او ناخوالی دی کاغه در اوسنیو او راتلونکو نسلونو په روح او روان او د هغوی په ارزښتونو د هغوی په حیثیت او شخصیت او پر اوږو یې د پراخو بارونو د پاتې کېدا مسایل دي چې موږ او تاسې ګورو د دغې جګړو او د شوروي اتحاد د ښکېلاکګرو ځواکونو د حضور او د کمونیستي رژیم د وخت نه او بیا د مجاهدینو او طالبانو د تیرو جګړو ترمنځ چې کومې ناخوالې په دې ملک تیرې شوي د ستر بارونه د افغانستان د خلکو په اوږو او په راتلونکو نسلونو پریخي میلیونونه شهیدان د هغوی کونډې د هغوی پاتې شوي یتیمان
مننه
پراخ اقتصادي او فرهنګي فقر او نور مسایل.
بله مننه. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر شا څه پاتې شول او په دې تیرو دوه لسیزو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې ول څه وشول په دې اړه بحث دوام ورکوو خو لوی خبرتیا ورسته.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دوه لس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.2 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
احمد شبریم د اسریب څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو د افغانستانه ورسل دوله سیسو د بهرنیو ځواکونو وتل د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړی ده. جلیلی صاحب کته ستراشم او دغه اختیار شو چې د امریکایي او ناتو ځواکونو چې څنګه افغانستان ووتل د یو افغان نظامی په صفات باندې تاسو فکر کوئ چې دا ځواکونه ته په کارو چې په همدې شکل ووسی او کنه بل نصر لري؟
چې ورسره په امریکا دی یو موخه د پاره د سو موخه د پاره راغلی او په افغانستان کې د خپل سیاسي او د پوځي د نړیوالو ملاتړو په بنیاد باندې راغلی او د یو هدف د پاره دی یو موخه د پاره او همیشه تل دا خبره کوي چې موږ افغانستان ته راغلی یو د ښکېلاک ځواک په ځان سبا په ښکېلاک افغانستان مدد راغلی دی د پاره چې موږ القاعده او اورتر حجرې دلیله بینم چې افغانستان کې فعالیت لري د افغانستان نور نړۍ ته دا ته هغه دلی وخت کوم موږ تاسو ګورې دي چې امریکا په دې باندې یو نه توانې ده چې د هغه موخه د فارغ چې دی ځان ته مشروعیت یا رسېږي د ملل متحد نه چې موږ د تر هغه د ډول ته د بین اور په پوهه ته مخه کیدو لپاره باندې سنتر راځي تاسو نړۍ وره ته موږ سره په امیا تر هغه څاکو نه رسیدل دا به زه هم موږ تاسو د کوم چې اواز یې سم بن لادن نه پیدا نه مګر موږ تاسو یو وسته به سره ګورو چې آیا هغه په کلي ډول باندې هغه د تر هغه زار نه پیدا نه لاند کوم چې دا د سره یا بیرو د په سره په لور تر هغه د کار په پای ته د زار نه د جوړې کړي موږ تاسو یو دې چې د امریکا په د امریکا د وټول نه ورسره هم امریکا خپل سو استخباراتي او د استخباراتي ګوند معلومات په دنیا باندې د القاعده دا یو مشر چې ایمان د واهری وو د امریکا د موټر نه ورسره هغه په افغانستان کې ویل کیږي. مطلب مې دا و چې یعنی هغه هدف هغه موخه چې امریکا ورته چې موږ ده هغه د پوره راغلي هغه خو سر ته مرسته.
جنرال صاحب جلیلی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په خوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسي کې په یو مرکه کې دا خبره وکړه چې اوس امریکا په افغانستان کې تر هغه څارل شي په تیرو ډیر شو کلونو کې د پوینا ټکنالوژي فرق کړی دی
دیرش کاله مخکی یا شل کاله مخکی که امریکایانو په افغانستان کې کوم ترهګر لمنځه وړای نو په کارو چوری په افغانستان کې پلی ځواکونه ولري، لیکن اوس ټکنالوژي د امریکا دومره مخته تللې ده که دوی دا درک چې د کوم ترهګر ډلې لخوا دوی ته تهدید متوجه دی ل ډیر لري له بهر هم وشتلی شي. که دغه نظر تراشو نو امریکا خو اسامه ابن لادن ته خطاسو اشاره وکړه او زواهری بل بیلګه ول چې امریکایانو په کابل کې وشت، فکر نه کوي چې امریکا خپل هدف ته رسیدلې؟
نه، امریکا کچته په یقیني ډول باندې خپل هدف ته رسیدلې. نو په افغانستان کې د خپل اداره کې چې افغانستان کې اوس هم داعش افغانستان کې اوس هم شل تر هغه د دې فعالیت لري او دا هم یو منګونه ده چې نړۍ منګوي ځان سره چې دا دی. دویم شی به کچته په افغانستان کې یقینا تر هغه د دې د باندې تللې بیا ولې امریکا د شبکې د حقانی د شبکې دغه شبکه د تورلس ته ولې نه وباسي؟ دا ولې اوسه پورې لا هم د امریکا په تورلس کې موجوده ده؟ ولې د مطالب مشرانو هغه کسان چې د افغانستان د ادارې اوسنۍ مشرتابه په صفت باندې دوی فعالیت لري په مهمو چوکیو باندې ناست دي، ولې دا په رسمیت نه پېژني؟ ولې دوی لا هم د ترهګر په نوم باندې یادېږي او دا اوسه پورې دوی د تورلس ته نه دي؟ دا په خپله شی باندې دا ښکاره کوي.
جنرال صاحب، جنرال صاحب جلیلی، د خلیل زاد خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه دا نه وایي چې ترهګر په افغانستان کې ټول له منځه تللې دي، هغه دا وایي چې امریکا د ټکنالوژۍ له برکته دومره برلاسه شوې ده که چیرته ترهګر په افغانستان کې غرب او د غرب منافعو ته تهدید جوړ کړي دوی له منځه وړی شي. په دې برخه کې به د انصاري صاحب نظر واخلم. انصاری صاحب، تاسو څه وایست؟
بله، پښتنه لطفا تکرار کړئ.
پښتنه دغه ول سه امریکایان سلاف افغانستان ووتل، آیا خپل اهداف ته ورسیدل؟
فکر نه کوم. هغه اهداف چې د بیگانه او بدفاع او وزنو پورې منحصر و تر دې هدف ته ورسیدل او هر چا خپل دی، مګر هغه اهداف چې د دین په وړاندې د روسیې په وړاندې یا د سیمې د هیوادونو د ایران په وړاندې درلودل، هغې اهدافو ته هېڅکله ګاونډیو هېوادونو پرې نه ښودل چې ورسېږي. موږ فکر کوو هغه هدف چې دوی یادولو چې یو د القاعده د منځه وړل و، د ښي حکومتدارۍ رامنځته کول و چې دا یې هسې دروغینه وعده وه، او تر څنګ یې د مخدره موادو د منځه وړل و، په هغه دوه برخو کې هیڅکله دوی نتیجې ته ونه رسېدل چې القاعده سر مراسم په افغانستان کې نه وو، او یا د دوی د راتګ نه مخکې هغوی پاکستان ته وتلي وو او تر ټولو لوی مرکزونه یې د جی ایچ کیو ګرچاپېره وو. موږ او تاسو ولیدل چې د بټ آباد په سیمه کې چې د پاکستان د پوځ د او استخباراتو اساسي تربیوي روزنیز او د حضور مرکز دی، هلته د القاعده مصر اسامه بن لادن په اړه ادعا کېږي چې ووژل شو. د دې تر څنګ په سلګونو د القاعده مشران په کراچۍ، لاهور او پنجاب کې د مطرف په مشرۍ د هغوی پوځ او استخباراتو ولول او پر امریکې د نقدو ډالرو په مقابل کې پلورل. دغه سي ځینې نور حلقات وو. موږ فکر کوو چې افغانستان یو بیچاره او بې وزله هیواد وو او د دوی د وتلو نه لا بیچاره پاتې شو، لا له دردونه او تکلیفونه سره پاتې شو. د مخدره موادو د کنټرول مسله چې وه هغه د امریکایانو په راتګ سره نه یوازې دا چې کنټرول نه شوه بلکې لا پراخه شوه.
البته انصاري صاحب، محترم انصاري صاحب، د امریکا اغه ستراتیژي چې په پایل کې دوی افغانستان ته دغه په اساس باندې راتلل یوازې د القاعده لمنځه وړل وو. وروسته چې بیا کله د دوی ځواکونه افغانستان ته راغلل او دلته حکومت جوړ شو او د بوندې پریکړې په اساس باندې حامد کرزی ولسمشر شو او بیا انتخابات وشول، بیا ځینې امریکایانو دا وویل چې حکومتونه به هم جوړو او نور کارونه به هم کوو، لیکن هغه اصلي هدف همغه و چې القاعده بل منځه وړي. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا خپلو اهدافو ته په افغانستان کې په تیر شل کلنې جګړې کې ورسېده؟
شمس مخکې دین چې امریکا یا بل هر هیواد په بل ملک کې مداخله کوي هغه ته څو قوانين دي او آیا مثلا انټرنیشنل هیومن لا یا نړیوال بشري لا قانون هغه دا وایي چې کله ته په یو ملک کې مداخله کوي هغه څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي. یو دا دي چې آیا جنگ یوازینی اخیری لار ده مذاکرات استفاده شوی ده کنه شوی مثلا مذاکرات د لار د مشکل حل نه حل دی. یو دا ډیر مهم اصل دی. دوم دا دی چې داستا نظامی مداخلات هغه ملک کې ګټه کوي یا هغه ګټه تر تاوان زیاته ده که کم ده هغه دغه باید پرتلاسي. زه په دې فکر کې یم چې امریکا چې کله لومړنۍ حمله په افغانستان باندې وکړله وګورئ د ملل متحد اصلا د هغې مطابق نه او د هغې کوم دغې نه واخېستی. دا یو د خپل دفاع په خاطر چون چې په 9/11 حمله شوې وه سپتمبر 11 حمله شوې وه نو رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور بوش ډېر احساساتي شو صحیح دی چې یو څه مذاکرات وشوله د طالبانو سره مګر عمر چې لازم موضوع کوم غونډه وخت ورنه کولای شو ډېر احساساتي برخورد دی وکړي او افغانستان ته ولاړ. دا چې لکه تاسو ویل د امریکا هدف په وایلو کې دا نه و چې دې دلته افغانستان کې ملتسازي وکړي او دولتسازي دي وکړي دموکراسي راولي. یو بحث چې امریکایان کوي هغه دا چې افغانستان زموږ ورتګ اصلا ډېر تشوی شوی نه و ډېر کار نه و په سوی مګر په هغه وخت کې چون دا احساسات دومره قوي و چې امریکا په داخل کې حمله شوې ده باید رئیس جمهور یو قوي موقف واخلي او هغه قوي موقف دا و چې باید نظامي وي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم چې د امریکا ورتګ افغانستان ته دا د یو ډېر شخص پورې ارتباط درلودل په هغه وخت کې او شخص خو رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور بوش خو بیا خپل انتخابات ته ګوري خپل خلکو چې رایه ورکړې د هغې نظریات ته ګوري. نو په هغه وخت کې دا وار اون ټرر دا یو یا د ټروریزم پر ضد مبارزه دا یو ډېر قوي احساسات او حمایت د خلکو درلودې. نو امریکا ولاړه اوس هدف ته راځو. آیا زه فکر کوم هدف دا و چې کچېرې مثلا دا وکولای شي چې مثلا د القاعدې مشر او نور رهبران په افغانستان کې د مینز یو چې فکر کوم دا په هغه وایلو کې که صحیح پلاننګ سره وایي او صحیح همکاري موجوده وایي دا امکان درلودی مثلا د نظامي لحاظه بلکې فکر کوم دغه د خبرو او ډیپلوماسي د لارې هم زه په دې کې غواړم چې یو بل نقطې ته شبر صاحب اشاره وکړم. ګوري کچيري مطالعه وسی امریکایانو طالبانو د ځین رهبرانو سره پټي مذاکرات په هغه وخت کې درلودل چې تاسو دا مثلا زواهر د القاعده مشران چې اسامه بن لادن او زواهر نو دا مشتره وسپارل موږ په افغانستان کې د دې حملې څخه د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې فرصت درلودی مګر دا چې طالب رهبران بالخصوص
خیر دا خو رسمي اعلان نه دی شوی. دا خو هغه اټکل ده او حدس ده او ګمان دی چې دوی له طالبانو سره د جګړې په وخت کې هم ارتباطات درلودل. اعظمي صاحب
نه په دې باندې خو کتابونه لیکل کوي چې ورته چې مثلا د کوم طالب رهبرانو سره امریکا استخباراتو
خو بیا پر رسمي شکل باندې دا خبره پر رسمي شکل باندې ویل کیږي چې یعنی رس چې درد شي ودی سب شي ودی په 2001 کال کې دوی له طالبانو سره په ارتباط کې شي ودی او هغه هم تر ډیره د سولې د خبرو له خاطره او غالبا د هغه وخت چې د په افغانستان کې تر دې وروسته هغه د شپې عملیاتو مسله ول چې بیا حامد کرزي ویل چې د عملیات فوراً بند کړي او له امریکایانو سره یو کشمکش هم رامنځته شو لغه ورسته دي نه درسه ل
بل استخباراتي کارمندان هغه خپل کتابونه کې لیکل دي به طرف لیکوالانو لیکل دي چې مثلا یو کتاب ډېر مشهور دی اتاتیا ورځ سرکندار پوری وړي په دې کې مذاکرات ته یو چانس ورکولای شو مګر دا نه وایم چې هغه کافی وو. په دې کې چې امریکا څومره احساساتي برخورد کړي طالبانو هم احساساتي برخورد کړي دي چې مثلا پلیز د چې د امریکا او اغوستنی د پاکستان غوړې ملک ته اختیار ورکړي چې سره یا در باندې عمل کو هغه د اوشار سیاست ته کار واخلي د امریکا سره امکار سول طالب ته په کار په 2001 کې هم دا و چې د ډیپلوماسي او د خبرو د لارې امریکا سره د خپل مشکل حل کړي وي چې ستا مسله زواهر دي اسامه بن لادن دی د القاعده نور رهبران دي دا پر دې باندې باسو کو چې آیا په افغانستان کې دی نو در سپارم په کوم قوانینو در سپارم مګر طالبانو تر کوم اندازه په دې کې مطالعه لرم هغه د دې شته چې د دې ثبوت مستر وړاندې کوي چې دا خلک په سپتمبر 11 په امریکا کې داخل وو. نو دا خو
البته اعظمي سه پیغه وخت کې د طالبان مشر دا خبره وکړه چې مسلمان افغانستان ته راغلی دی، مسلمان رورم دی، هغه نه ورسپارو، ښکاره مخالفت کړی و. لیبي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي سپورت پروګرام د احمد شبریان په خبرونه کې ستاسو کوربه. په دې بحث کې مو میلمانه دي حکمت اعظمي، جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری. موضوع مو ده دوه کاله لدی تیر شول چې بهرنی ځواکونه له افغانستانه وتلی دي او دوی شل کاله تقریبا په افغانستان کې وو. د دوی حضور نه افغانان څه ست کولای شي او څه باید ترسره کړو؟ د دې بحث دې برخه کې به دې مسلې تراشو. انصاری صاحب، تل افغانان دغه چې ورته ګورې شفاهي معلومات له نورو سره ډېر شریکوي. متاسفانه که چېرته تیر 50 کلن تاریخ تراشو، شاید د بهرنیو ځواکونو کاغه د شوروي اتحاد پوځیانو او کده امریکایانو قواوی او یا د ناټو پوځیانو په ټولو باندې به لس کتاب نه لیکل شوي، خو که چېرته په نوره نړۍ کې دغه رقم یو حالت وای او خارجي قواوی راغلي وای هغه بیا بیرته وتلی وای، نو هم به کتابونه ډک و، هم به انسټیټیوټونه په څېړنو باندې ډېرې څېړنې کړې وي. او د افغانستان خو دغه سیال و چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون بیا دا خبره کوله چې د هغو کسانو چې افغانانو چې جنگی جنایتونه کړي دي لیستونه را سره دي او دا به خبره کو، خو تر اوسه پورې هغه هم نه دي خبره شوي، یعنی حتی هغه کورنی کارونه. نو انصاری صاحب، افغانان څه باید زده کړي لدی چې بیرته دا مخکې اعظمي صاحب موضوع ته اشاره وکړه، وای کاشکې هغه بل سلسله د طالبانو واکمنی وای له امریکایانو سره دواړه غاړي خبرو ته کښېنستي وای او په افغانستان کې دغه جګړه نه وای راغلې. له تاسو نور اورو انصاری صاحب.
تاسو ډیرو مهم مسایلو ته اشاره وکړه. واټن چې نو تاریخ څخه موږ ګورو اکثر نورو خلکو دا تاریخ لیکلی، د افغانستان تاریخ یې لیکلی چې هغه د انګریز پر وړاندې جګړې وي، که د چنګیز او هلاکو او د سکندر مقدوني پر وړاندې وي، یا د هغوی د هجومات وو، او یا هم د شوروي اتحاد او د امریکي متحده ایالاتو په دې ټولو برخو کې په نړیواله کچه نړیوالو لیکوالو څېړونکو انسټیټیوټونو او مراکزو او پوهنتونونو ډېر څه لیکلي، مګر نه افغان پوهنتونونو، نه هم څېړنیزو مراکزو، او نه هم داسې ادارو یا ګوندونو، او حتی د طالبانو اسلامي تحریک په دې اړه داسې وخت تر اوسه پورې ټولنې ته وړاندې کړي. پاتې لا دا چې بې پرې ادرسونه راپورته شي او هغه د جګړې پر ټولو غاړو د انصاف په تله او کنده دغه مسایل وڅېړي، تحلیل یې کړي، او بیا یې په افغاني ژبه او نړیوالو ژبو د افغانستان له ادرسه او د افغانستان له متنه هغه رښتینی کیسې چې دوی ته معلومې دي وړاندې کړي. موږ فکر کوو چې په دې برخو کې افغانانو ته پکار ده چې د خپل تاریخ، د خپلو مساهیرو، د خپلو ستونزو او مشکلاتو او هغه څه چې پر دوی تیر شوي او لا تیریږي، د هغې مسائلو د رښتینی منعکس کولو لپاره په خپل لاس په کار شي، د خپل پوهې، د خپل قلم او د خپل کیفیت او ظرفیت او ظرافت په اساس.
مننه انصاری صاحب. مننه انصاری صاحب، همداسې خبره ده. مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې امریکایي قوا بمباري کړې ده، د شپې چاپا چولې ده، یو ځای ته ورغلي دي، ملکیان وژل شوي دي په یوه چاودنه کې، بل لور ته په یوه ځانمرګ برید کې ملکیان وژل شوي دي په یوه چاودنه کې، عام افغانان وژل شوي دي. که چیرته د هرې صحنې باسواد افغانان د یوې خاطرې په شکل باندې هم دا ځان سره ولیکي، خو له احساساتو پرته، یعنی لکه د کامرې یو فلم چې چیرته په یوې صحنې ګرځوي، نو افغانان به له نن نه څو کاله وروسته د دغو واقعاتو ډیر جالب تاریخ ولري. جنرال صاحب جلیلی، تاسو څرنګه، تاسو خو په اوږده موده کار هم کړی دی، کله مو داسې فکر کړی دی چې دا د واقعاتو یادښتونه له ځان سره راټول کړي، او په یوې ډېرې مهمې چوکۍ چې د کورنیو چارو د وزارت د استخباراتو څنګه د هلته مشر پاتې شوي یاست؟
بلا شکه قدرمن شوي بسه بعضې مسایل او بعضې موضوعات دي چې د محرم اسنادو په بنیاد باندې اوسه پورې هم ساتل شوي راسره، او اوسه پورې مې هم خوله ګنډلې ده، او اوسه پورې مې هغه هم نه دی کړی چې قدرمن انصادي صاحب ته معلوم. مګر د بعضې غمیزو د هغه ناورین د رامنځته کېدو موضوعاتو دپاره چې د افغانستان په 40 کلن تاریخ کې د امریکا او د امریکا د متحدینو یا د هغه نظام او هغه حکومت او هغه اداره چې د امریکا له لارې او د امریکا له خوا ټاکل شوې وه، دوی هم په خپل ځان کې په خپل وخت باندې ډېر هغه څه موضوعات ته ترلاسه چولی چې هغه دی نه منلو وړ دی. د مثال په توګه باندې، د مثال په بېلګه باندې، شي بس غلط اطلاعات ورکول چې زه په خپله شاهد یم او هیڅ کله دا زه نه شم هېرولی چې بعضې کسان چې دلته افغانستان په نظام کې کار کول د بعضې منابعو له لارې نه، چې امریکایان د هغوی سره په مستقیم ډول باندې هم سره مرستې کولې په اطلاعاتي تبادلاتو کې، غلط اطلاعات څنګه چې مثلا مخکې انصابي صاحب اشاره وکړه د کنړ دې ولایت او دا رقم موږ تاسې ډېر زیات په یاد لرو چې هغه خاطرې چې په یادولو باندې اوس هم د زړونو نه وینې ساسي، چې ډېر ډېر بېګناه خلک، ډېر مظلوم خلک ناحق ډول باندې شهیدان شو د خپل د کورنیو سره، هغه هم په غلطو اطلاعاتو په غلطو کوردیناتو ورکولو سره، چې یعنی امریکایان ته به غلط کوردینات ورکول، غلط اطلاعات یې ورکول، هم هغوی به پچاپې والي او هغوی به بمباردول. د مثال په بېلګه باندې، زه هېڅکله د غازي آباد د کلي د هغه د واده د مراسمو خبره چې هلته بمبارد شو 300 کسان د ناویو د زوم په شمول باندې ټول خلک پکې شهیدان شو، تاسې وګورئ چې هغه مطلقاً یو غلط اطلاعات د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې نه و، بلکې د یو شخصي غرض د ناسالم اطلاعات په ورکولو سره یو مطلق یو ناورین زیات کړه. یا مثلا په ننګرهار کې زما په یادېږي چې تاسې به هم اورېدلي یاست، انصاري صاحب شاهدي چې د دوو ورونو شهیدان کېدل په یوه کور کې د شپې د بهرلا حقیقي ګناه، دا هم د یو مخالف په نوم باندې افغان دی چې هغوی د نظام ملاتړ دمغوتی دې نظام ملاتړو کسان همیشه به د هغې دفاع کوي، مګر په داسې غلط اطلاعاتو په بنیاد باندې هغوی شهیدان شو چې هغه کور یې ټول اوسه پورې هم د مور او د پلار زړونه کې هغه د وي اګر اوس هم خور دی. دا رقم دی چې بس موږ تاسې ډېر خاطرې لرو، هغه څه خاطرې او هغه څه زیاوی موږ تاسې لرو چې د افغانستان د تاریخ صفو او د افغانستان د تاریخ پانی او خطونه او سطح هیڅکله اگر نه یې راوځي شي او نه هم هغه نه هېرېدونکی دی.
مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب، ستاسو سره خبرې پوری په 2003 کال کې، د 2003 کال په اخیره کې خبری غونډه ولا د هغه وخت ولسمشر حامد کرزی دا خبره وکړه لوي په ټول افغانستان کې تر یو نیم سل ډیر طالبان نشته، دا د خبره و، او همدغه سي جګړې وي، او ممکن د دغه جګړو له خاطر عکس العملونه څرګند شوي وي، او د همغه نظام مخالفان زیات شوي وي. ازمي صاحب، که په دې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دغه صحوي ستاسو په باور د دې سبب شو چې ستونزې زیات شي په دې وطن کې؟
شمه صاحب، په دې کې شک نشته چې دا صحوي د جنگ د اعلانې یو لوی لامل و، مګر دا صحوي باید یو شي ته متوجه شو، هغه دا دی چې د وختي وختې پلل په متاسفانه په افغانانو کې پخوا څخه شته او دا تر اوسه هم دی. ګورئ، کله چې امریکا راځي، د امریکا یو همکار چې د همکار په توګه دی، مثلا انتخابي، هغه پخوانی مجاهدین او چې پاک شمال تلوالم و د جنوب څخه هم پخوانی مجاهدین و دا یو طبیعي امکار په حیث باندې طالبانو پر وړاندې باندې دا کوي مکاکي او دا افراد و چې طالبانو د دې پر وړاندې باندې راپورته شوي وه نو یو دښمن راخلی د یو بل پخواني دښمن پر وړاندې باندې طالب دی د هغې پر وړاندې باندې په موقف کې راوړي امکانات ورکوي نو دې کې شک نشته. ما ډېرې کیسې اورېدلې دي چې مثلا یو پخواني جهادي قمندان یو پخوانی طالب په نظام کې کار کړی وي هغه راځي او څو بېزته کوي یې څو ځلې سلا ځینې غواړي او هغه دې ته مجبوره کوي چې ولاړ شي جنګ ته بیا ټوپک واخلي او د نظام پر وړاندې وجنګي. دا یو عمده اساسي مشکل موجود و اوس هم شته متاسفانه. زه دا وایم که چیرې د پخوانیو خپل اشتباهاتو څخه زده کړه کوو
عظمی صاحب مننه امدا چې څه زده کړه ترې وکړو لوي خبرتیا ورسته امدغه برخه راخلو.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
احمد شبریم پر خبرونه کې ساس کوربه د بحث لپاره مو حکمت اعظمی جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. مخکې اعظمی صاحب دې ته اشاره وکړه چې څه به تریس تکو. اعظمی صاحب د بهرنیو قواو شل کلن حضور چې په افغانستان کې ولدي که تاسو وایسته چې افغانان باید څه زده کړي.
شبر صاحب دا یو ډیر مهم بحث دی په دې کې شرط نشته. زه دا وایم چې افغانان باید دا زده کړي چې خپل منافع اول څنګه وټاکي ملي منافع څنګه وټاکي او د هغې ملي منافعو لپاره څنګه پخپله کار وکړي. زه فکر کوم افغانان دې ته باید همیشه ټرینینګ وي چې یو خارجي ملک راسي د حمایت وکړي او د خپل ملک جوړ کړي. دا موږ هغه نه د ضعیف اقتصاد لرو مشکلات په داخل کې بې نهایته زیات لرو مګر افغانان باید په دې وتوانېږي چې خپل اولویتونه په خپله ځان ته وټاکي او دا غو اولویتونه په بنیاد باندې کار وکړي. زه د دې طرفدار یم ډیر زیات چې افغانان کله په خپل کې داخل کې سره کړی او خپل مشکلات اول په خپل کې سره یو شي. زه فکر کوم دا چې په یو بل نامه باندې هر نظام یو څوک تورنوي او لاس سره ویشل کیږي دا فکر کوم په دا تیر لسیزو کې دا ډیر زیات مره کوي قیمت د دې لپاره ورکړی دی د دې اشتباه ته په اړه. زه فکر کوم اوس وخت دی چې باید دا ودرو او دا زه فکر کوم طالب دا فرصت لري دا مسئولیت لري. ګوري د دې پر ځای چې طالب پر یو بل نامه باندې خلک زندان کې ورکی کوي زه فکر کوم په کار دا ده چې دغه افغانان دې سره راکول کی هغه چې افغانان ځینې غوښتنه کوي هغې ته جواب ورکړي هغې ته قبولي کړي او هغه څه چې د وطن په خیر دی هغه دی وکړي. زه فکر کوم طالب دغه فرصت لري مګر متاسفانه نه راکوي استفاده نه ځینې کوي چې د دې څخه زما برداشت دا دی چې وطن بیا یو بل بدبختي ته ځي او دا زه د زړه خدا کار څه خلاص وایم چې په دې وطن میدان دی په ورځ چې دوغونده به بختي نور وګړي په دې وطن والو میدان دی په ورځ چې نور دی
معنی نازمي صاحب تاسو مهم ټکی یاد کو ل جنرال صاحب جلیلی به وره. جنرال صاحب افغانان باید د ناتو او امریکای ځواکونو ل شل کلن حضور ته ځک
خدا نو شي بس په ور دی وایم زه دا وایم چې افغانان د افغانستان مظلوم ملت د افغانستان مظلوم ټولنه زمونږ هیواد وال موږ تاسو ټول د افغانانو په صفت باندې باید د افغانستان د امریکا د اختلاف ځواک او د غیر سیاسي او نظامي متحدینو په چانه چابوال مسام اختلاف او وتل څو شیان باید موږ تاسو زمونږ ټولنه باید سره ایز دی. لومړی دا چې د پښتو یو متل دی وایي چې د پردی کټ دی نیمه شپه کوي دا زمونږ تاسو یو د پښتنو او د افغانانو زاده محل دی. افغانستان تاریخ کې هغه حکومتونه هغه ادارې هغه نظامونه چې دی د بلواکۍ په بنیاد باندې رامنځته شوي وو باقای نه درلودو ظرفنا کیدونکي و پناه هم شو. لکه چې موږ تاسو د افغانستان په تاریخ کې سره ګورو د امریکا د شل کلنې حاکمیت په افغانستان کې افغانستان ته دا وښوده، د افغانستان ټولنه دا دی وښوده، هغه نظام چې دوی په خپله راوستي وو په خپله جوړ کړی وو چې د بلواکۍ خواته بوتو په نیمه لارې پرېښوده، حتی وسله د وفاداري تعهد یې هم ورسره ترسره نه کړ. دوم شی چې د افغانستان ټولنه مونږ یې باید زده کړو، زموږ هېوادوال دې زده کړي، نوی ځوان دې زده کړي، هغه دا دی چې باید اعتماد په نفس باندې باید سره پیدا کړو. اعتماد په نفس په دې معنا باندې چې باید د پردیو د لاس ته کېناستل د وطن د جوړېدو دپاره، دیو بیا رغونې دپاره دا صحیح کار دی. افغانان باید په خپله د خپل مټ په زور، د خپل همت په زور باندې، د خپل د افغاني ناسیونالیزم د رامنځته کېدو په بنیاد باندې خپلواک اوسي، خپلواک ولسمشر ولري، خپلواک مسؤلیت ولري، او خپل افغانستان څنګه چې حکمت سره دې اشاره کړی چې د ملي ګټو د ملي منافعو پیدا کېدل هغه ته یو مکمل تعریف ورکول.
مننه جنرال صاحب، مننه.
افغانان دې خپل خپل
مننه. د دې ملي منافعو مسالې ته بیا راځم، خو یو ځل به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، افغانان باید د بهرنیو قواو له حضوره د شلکلین دورې څه زده کړي ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې نه یوازې شلکلین، بلکې د زره کلن تاریخ چې لپاره او پردیو تاړاکونو ډک، او موږ دې ته خوشحاله یو چې افغانستان ته نړیوال د امپراتوریو قبرستان وایي، خو دې ته پام نه کوو چې په دې قبرستان کې د انګریز په شمار څومره قبرونه پراته دي، او که تاسو د شیرپور څنګ ته د انګریزانو هدیرې ته ورشي او سوانی ولولي چې څوک په شری مړ شوي، څوک د ملاریا په تبه، او څوک هم د خېټې او نورو دردونو د لاسه، ډېر کم به په جګړه کې وژل شوي وي، پرته له هغه چې 14,000 د جلال آباد او کابل په لاره وژل شو، هغه او یا په میوند او په نورو جګړو کې وژل شوي. مګر پر افغانانو د ټولو جګړو نه هدیرې ډکې دي، مګر د افغانانو تر 1,000,000 یادېږي چې دلته په شهادت رسیدلي، هم عام خلک، هم یو طرف او بل طرف ته د جګړې ښکېلو خواونه، میلیونونه یتیمان او کونډې او معلولین پاتې دي. موږ فکر کوو چې دغه تفکر باید بدل شي، د بشري ورورګلوۍ او یا هم د اسلامي ورورګلوۍ په اساس مراودات ولرو، ډیپلوماسي ولرو، راشه درس او تفاهم ولرو، او د کلاس اف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم پر ځای موږ د تمدنونو د همکارۍ، همغږۍ او تفاهم لارې چارې پرانیزو، تر څو د ورته تاړاکونو نه خلاصو، د ورته جنجالونو نه خلاصو، او د ورته ستونزو، تباهیو او بربادیو نه خلاصو، او د
پرکارو
او خونړۍ په ځای په دې هیواد کې د پایدار امن او پراخو ترقیاتي انقلابونو لارې چارې پرانیستل شي.
مننه انصاري صاحب. اعظمي صاحب، تاسو هم دا خبره وکړه او جلیلی صاحب هم، چې افغانان باید ملي منافع وټاکیو درکې کې، فکر نه کوي چې تر هغه پورې چې ټولنه په پښو نه وي درېدلې، تعلیم پکې نه وي، زده کړه پکې نه وي، جامعي شعور وده نه وي کړې، د ملي منافع او درک سخت دی؟
په دې کې شک نه شته. دا ډېر مهم موضوع ده. ګورې، دا ملي منافع تعقیبول خپل ملت او یو هیواد یو بستر ملک توري شاهي اقتصادي لحاظ، نظامي لحاظ، سیاسي لحاظ کوي اوسي. نو دغه نکات تاسو یاد کړئ چې خپل کړو درې دلو باندې دا خپل ملي منافع په صحیح معنا باندې تعقیب شي، او یا اول بغسی یعنی یو ولادت باندې کوم مساوون دي، کوم نوم دي، کوم درېم دا اول انتخاب سی او بیا ورسته تحقیق چې فکر کوم خپل وطن دغه ته خو باندې درولو ته یا دغه کوي سم تخوي. زه په دې کې هیڅ شک نه وینم چې داسې مسائل لکه د نپالیم او د یو اعتماد فضا را ایجادول یا رول آف لا په افغانستان کې د قانون تطبیق په صحیح معنا باندې، دا هغه نکات دي چې ټول زموږ د ملي منافعو سره کومک کولی شي افغانستان ته یو بسا او یو پراسپرس هیواد جوړولو په راوستلو کې هغه کې کومک کوي. مګر بحث دا دی چې څوک به دا کوي؟ دا خو یو عام عادي بیچاره افغان چې هغه سهار څخه وتلی وي، په خپل کروندې کې کار کوي،
هغه د دې صلاحیت نه لري سیري کومک کولای شي په دې پروسه کې، مګر دې صلاحیت نه لري دا انتخاب کې دا د دې لپاره عملی ګامونه وټاکي او بیا هغه عملي دا خو هغه نشي کولای. دا خو حاکم ډله ده په افغانستان کې چې راشي په دغه بحثونو باندې کار وکړي او بیا عملي کړي او ثابت کړي چې واقعا د افغانانو د منافعو لپاره کار کوي او دا وطن ته وفادار دی او د دې وطن د جوړولو لپاره کار کوي.
مننه عظیمه. عظیمه البته هر تعلیم یافته افغان دا دنده لري او دا وظیفه لري. خو په دې برخه کې یو ډیر مهم سوال پاتې دی چې خبرونه مو په خلاصې دوره جلیلی صاحب څه فکر کوي چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته د طالبانو مخالف سیاسيون ډیر سرونه پاشل سول؟
بلا شک به سره پاشل شي او دی باید پاشل شي. باید پاشل شي وای نارام دا و ستراتیژي هم دا و چې دا کړی چې د دې نظام کې د افغانستان د سیاست په لویان دی نه افغانستان د سیاسي سیرو په بنیاد سیرو ځانونه په تحمیلي ډول باندې ځان مطرح کړي او پروژه یو پروژه هم هم دا و یو ستراتیژي هم هم دا و چې دا خلک باید پاشل شي. موږ تاسو یو دي د لشي بحث پر دې د یو طریق واقعیت دی کله طالبان راځي کابل تسلیمي او د کابل تسلیمي د پروسه او تسلیمي کې د سیاسي او ورځي مارکیټ ورځي مارکیټ او حتی هغه مهم شخصیتونه سیاسي سیاسي شخصیتونه وی هم د خپل په بیل او ډول بیل او بیل ډولونو باندې افغانستان د وټلې ته د دې خپل د پاشي د بیل دم دا و چې نن موږ تاسو کولی چې دې هر یوې هر یو بهرنی هیواد کې میشته او د خپل عادي ژوند د مخه کړی ده او نو دوی هم د راتلونکي د دوی لپاره نور هم کوم مجال په اوسنۍ شرایطو کې سره نه دي.
مننه انصاری صاحب تاسو نظر واخلم دغه تغییر چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره پاشل شوی دی څنګه دا هم د دې نتیجه نشول چې بهرنی قوی او تل او دوی سره متحد پاتې نشول؟
موږ او تاسو دغه پاشل د تاریخ په اوږدو کې لیدلې هر حکومت چې رنګ شي دا غیر ټول قوتونه پاشل کیږي، افراد پاشل کیږي او په فرار او تیښته مجبوریږي او ځان سره فقط د سرپنا ځان ځاني شي او هر یو ځان ته د سرپنا او د زید لټولو په حته کې وي. کاغه کمونیستی رژیمونه و که د مجاهدینو تیر حکومت و که د طالبانو حکومت باندې امریکایانو بریدونه پیل کړه او که اوسنی حالت مونږ او تاسو وینو، موږ فکر کوو چې د لدغې ستو درسونو چې په ټولو تیر شوی باید پراخ د عبرت درس واخیستل شي او هیڅوک په دې غره نشي چې څوک لاله وتښتي ده که هغه خیانتونه او جنایات کړي هغه باید خپله سزا وویني. د افغانستان مظلوم ملت ته باید حساب ورکړي او حساب ترې واخیستل شي که بهر دي او که په کور دننه دي. موږ همیش دا غږ کړی دی چې د احتساب دغه حکومت ته جوړېدو لومړنی غږ مور باندې دا و چې د امارت او د نورو وزارتو په نسبت تاسو باید لومړنی وزارت چې جوړوي د احتساب وزارت وي چې د امیرالمؤمنین سره د کمیز حساب هم وکړی شي لکه د حضرت عمر فاروق سره یو صحابي په مسجد کې د خطبې په وخت کولو او د یو عسکر او د مدیر او د رئیس او د وزیر سره حساب وکړی شي. ویاړلي افغانان چې په خوا ماجر شوی او یا وستلی دي دوی باید راپورته شي په دوی عریضه وکړي او د افغانستان د ملت اموال که په شرق کې دي که په غرب کې دي که په اروپا کې دي که په امریکا کې دي هلته حتما با انصاف و محاکم شته د افغانانو له ادرسه دی په دوی عریضه ترتیب کړي، عریضه دې وکړي د دوی مال د دوی جایداد د دوی اکاونټ د دوی پیسې او د دوی ژوند دی واردوي. ځکه دا د خارجیان وایي چې تاسو غل پسې مګر دی تاسو دا هغه پیسې او سرمایي تعقیب کړئ چې چیرې دي لکم دینه راغلي تاسو ته دا هغه ټول فساد او جنایت معلومیږي. نو موږ وایي چې ټول افغانان باید راپورته شي د افغانستان د سرمایي د افغانستان د پانګې د افغانستان د ملي منافعو او د دې دردیدلې او کړیدلې ولس هغه درې او څلور میلیارد او میلیارد پسې نښتی دي مګر دا تریلیونونه ډالر چې یو شمیر معلوم الحال غلو هر یو 3 میلیارد د برېښنا په خوانی وزیر پسې دیوازې سره محکمې او دوسیه راوېسته کوم د تحقیق اداره و یوازې د برېښنا په تصادی کې د برېښنا وزارت نه 3 میلیارډ ډالر اغلاوی کړی وي. د قضایع قوې باندې دوسیه راوته چې قضایع قوې مسؤلینو تر 3 میلیارډ ډالر په یو کال کې رشوتونه
مننه انصاری صاحب مننه نو وخت اجازه نه راکوي انصاری صاحب مننه انصاری صاحب وخت اجازه نه راکوي او جنرال صاحب جلیلی انصاری صاحب او حکمت تسمیل تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخسته تر بل خبرونه زحمت شي بر لتاسو اجازه اخلم خدای مو مل